اوریدونکو دا مشال رادیو دا وخت په خبر کې د ګرمۍ 12 بجې شوی د خپل قربا اسرار الله مومند د خبرونو ویان ګولیا سلامونه ومني په دې غړې کې بعد نور موضوعات ته څنګه اوري په جنوبي وزیرستان کې ماین چاودنې د پښتون ژغورنې غورځنګ خلاف مقدمه په اسلام آباد کې احتجاج او نور هم یو شمېر موضوعات ستاسو لپاره لرو خو تر هر څه مخکې ورجو ګولیا ستاسو چې تاسو ته د تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
سپتمبر په میاشت کې هم په ماین چاودنو کې امنیتي سرتیرو ته مرجوب لا اوختی و د هغه برید ذمہواری هم تر کې دربان پاکستان منلې و د خیبر پختونخوا حکومت د پختون جوړن غورزنګ دوه مخخانو او د قومي اسمبلی غړو محسن داوړ او علي وزیر پرده د شمالي بلوچستان خلک کمر امنیتي پوسټي د حمله مقدمه واپس واخسته د دې مقدمه ځانګړي اوریدنه د بنو ترهګری عدالت د اکتوبر پر 14 په اپټاباد کې وکړه د عدالت جج بابر علي خان د صوبایي حکومت لخوا د مقدمه واپس اخستو درخواست منظور کړ د شمالي بلوچستان خلک کمر کې په 2019 کال د مې په 26 د امنیتي ځواکونو پر پوسټي د حمله مقدمه د محسن داوړ او علي وزیر په ګډون د پختون جوړن غورزنګ غنو پر ویانه پرزت درشوی په هغه پیغه کې سوار لس کسان وګړل شي بیول په اسلام آباد کې سرکاري ملازمین یو ځل بیا په خپل تنخواهان کې د اضافه لپاره پارلمان مخې ته لاریون وکړ په دې احتجاجي لاریون کې لګرد هیواد سرکاري ملازمینو ګډون وکړ په مظاهره کې شامل ځینو سرکاري ملازمینو مشال اړتیا ویل حکومت د دوی تنخواهان کې اضافه ونه کړه نو دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي د اکتوبر میاشت کې په اسلام آباد کې د سرکاري ملازمینو دویمه لوی احتجاجي مظاهره و تر دې مخکې حکومت ورسره ژمنه کړې و چې د دوی غوښتنې به ومني په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د عملو شمیره 6400 او 1400 رسیدلې د کورونا وایرس په اړه معلومات خبرونه حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1559 مثبت پیښې ثبت شوي او 14 کسان مړه شوي دي د ویبپاڼې تر مخه په هیواد کې تر نن سهار د اکتوبر 14 پورې د کورونا وایرس مثبت قضیو شمیره 3,21,237 رسیدلې خو له دې ناروغي تر 3,05,000 زیات کسان رغیدلي هم دي د افغانستان حکومت د سولې مذاکراتي ټیم ځنی غړي وای کچري په افغانستان کې جګړه شدت عمومي دوی بل طالبانو سره پر خبرو بیا غور وکړي د حکومتي ډلې نادر نادری او حبیبا سرابي پر مشرلو ته چې په افغانستان کې د جګړې شدت به د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو اغیز وکړي دا خبرې به نور هم پیچلې کړي دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت په یو شمېر سیمو او ولسوالیو کې له 15 ورځو راهیسې جګړه روانه ده او تازه شمېرو له مخې هم دغه جګړو له وجې شاوخوا 15,000 خلک بې ځایه شوي دي آذربایجان په ارمینیا کې د توغندي بشتل تایید کړي باکو ادا کوي چې له دغه ځای ملکی سیمه په نخښه کې دی دا په تیر دوه اونۍ کې په جګړو کې لومړی ځل دی چې په ارمینیا کې دنه هدفونه په نخښه کول تایید شوی د قفقاز گاونډیان د ناګورنو کاراباخ پر لنجمن سیمه له لسیزو زړه جګړه کې راګیر دي خو اوس دا ویرشتون لري چې سیمه ایز هیوادونو روس او ترکیه په دې شکړه کې ښکیل شي انکاری او مسکو د اکتوبر په 14 د نړیوال منځګړیتوب خبرو ته بیرته راستنېدو و حسابل ترسو د ناګورنو کاراباخ مسله حل کړی اوروسته خبر د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداري ورکړي چې په اروپا کې د کرونا وایرس بیا خپرېدو له وجې کېدی شي د مړینې شرح زیاته شي دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې حکومتونو د وایرس مخنیوي لپاره نور بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي په ټوله نړۍ کې د اکتوبر تر 14 پورې له 10 میلیون زیات خلک په کرونا وایرس اخته شوي او نږدې 1.1 میلیون مړه شوي دي په یورپ کې هر ورځ شاوخوا 1,00,000 پورې د کرونا وایرس نوې پیښې ثبت کیږي د اروپا په ایټلی چک جمهوریت سویټزرلند او روسیه کې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي دي ریاستي او مقامي حکومتونه کوشش کوي چې د کرونا وایرس بیا خپرېدو مخنیوي لپاره اقدامات وکړي دا د مشورې خبرونه
ودونکو دا وګلیا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول تاسو زموږ خبرونه په مشال.com هم اوریدئ شئ په دې ګړې کې اوري په جنوبي وزیرستان کې ماین چاودنو پوځیان وجلی. پښتونخوا ژغورنې غورځنګ وایي له دا قسمه پېښو وروسته د عام ولس تنګ نه کړل شي.
ولس نن حالت هغه دی چې د خپل ځاني حفاظت د عام ځناورو نه هم نشي کولی.
د خیبر پښتونخوا حکومت د پښتونخوا ژغورنې غورځنګ دوه مشرانو محسن دوړ او علي وزیر زده مقدمه واپس اخیستي. او په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو په خپلو تنخواګانو کې د اضافه لپاره په دویم وار احتجاج کړی.
نه به موږ نچکاري مانو، نه به موږ د خپل چې په موږ به د کوم پینشن والا دی پالیسي ده دا نه مانو، اینوال انګریمنټ بندول نه مانو، موږ به هر ټایم راسه دلته موجود وو.
او نن د لاسونو وینځلو نړیواله ورځ مانځل کیږي. پوهان وایي موجوده وبایي حالاتو کې لاسونه وینځل ډیر زیات ضروری دي.
تاسو باتروم کی خامخا ډیر ارزان صابون اده جامو صابون ولې نه دی، هغه صرف ولې نه دی، هغه مطلب بهستا خپل خو خاده چې کوم خامخ کیږي.
او نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال لډیو سره اوسه. او سمو د خبرونی لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د جنوبي وزیرستان په شکتوی سیمه کې په ماین چاودنو کې شپږ پوځیان وژل شوي او یو جوبل دی. په سیمه کې پولیس چارواکو مشالې ډوته وویل چې دوه پوځي ګاډي د شکتوی دیر ناری سیمه کې پر ګزمه وو چې دا پیښه رامنځته شوه. په دې پیښه کې د پوځ یو کیپټن په ګډون شپږ سرتیري وژل شوي. د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلي. په دغه سیمه کې د سپتمبر په میاشت کې هم ماین چاودنو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ جوبله اوختي وه. تفصیل له سیمې د مشالې ډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلي وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شکتوی سیمې دیڑ ناری کښې تیره ورځ ماشوم مال پنجنې مې بجې دوې فوجي ګاډیو ته په مځکه کښې خوندي بامونه ور وچاودېدل چې په نتیجه کښې یې د یو افسر سره شپږ فوجیان مړه شوي او یو فوجي حوالدار سخت پرهار جلای شوی دی. په فوجي ګاډیو د بمی بریدونو حال د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته په دا رنګ بیان کړي.
سره دی په گشت دغه دوران کې مخکې ګاډی چې وو په هغې کښې دا کیپټن صاحب وو، نو په ده باندې آی ټی بلاسټ شو. دویم ګاډی چې ورپسې را روان وو نو هغه لږ را تېر شو چې را ورسېږي دی ته هیلپ ورکړي چې څنګه دویم راغی نو دا زیات کسان دی دویم ګاډی کښې دي. هغوی دا پلان کړی دی څنګه را ورسېدو هغه دل نو دویم آی ټی بلاسټ کړه. ټول شپږ شهیدان دي، یو زخمي دی، زخمي هم سیریس دی. او هلته کښې د آرمی سیون ډی اصل کښې دا انتظامي طور باندې دا سیون ډی سره راځي ارزمک کښې چې ناست دي، نو هغوی آپریشن شروع دی. فی الحال گرفتاری نه ده شوې.
د شکتو دیڑ ناری بمی بریدونو کښې وژل شوي فوجیان د کیپټن عمر فاروق چیما، صوبیدار ریاض، صوبیدار شکیل، حوالدار یونس، نایک ندیم، نایک اسمت او پرهار جلای شوی د حوالدار عمران په نومونه پیژندل شوي دي. او د دغې برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر لژلې یوه بیان کښې منلې دو او دا دعوا یې هم کړې دو چې په دا بمی بریدونو کښې یې لاس پاکستاني جون وژلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ المزیب ماسید ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې د فوجونې وژل د غندنې وړ دو، خو فوج دا هم په عام ولس باندې د برید نه وروسته تشدد نه کوي.
چې د کوم فوجي ځوانان مړه شوي دي دا هم ډېره افسوسناکه واقعه ده. دغې څوره هم غندنه وشي کمه ده، خو موږ د ولس په نظر چې ورته وګورو نو ولس د دغې جنګونه سي حیران او پریشان دی.
موږ څه وکړو، اخر کوم طرف ته لاړ شو؟ ولې چې د دوی رویاز موږ سره داسې وي چې کله دغه چېرې ولس د وجه شوې ده. ولس نن حالت دغه دی چې د خپل ځاني حفاظت د عام ځناورو نه هم نشي کولی. مخکې هم په شکتوی کښې دغه ولیدل چې چېرته داسې واقعه وشوله، په عام ولسونو باندې د انتها تشدد وشول. او اوس هم موږ ته دغه اندېښنه ده، موږ دغه حکومت او د ریاست ته بار بار به دا پیغام ورکوو چې دغې راته لاس ونیسي.
دا د هم یودا وي چې تېره میاشت په دریم سپتمبر هم د سویلي وزیرستان شکتوی سیمې اناخل کښې په فوجي ګاډي بامی برید شوی وه چې په نتیجه کښې یې د یو فوجي افسر لیفټیننټ ناصر خالد سره درې فوجیان مړه شوي، چارور سخت پر هرجلی شوي وي. او د دغې بامی برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی منلې وه. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د بنو ترګری ضد عدالت د شمالي وزیرستان په خړ کمر پیخه کې د پښتون ژغورن غورځنګ د دوو مشرانو محسن دوړ او علي وزیر په ګډون نورو پلویانو باندې مقدمه ختمه کړې دي. د خبر پښتونخوا حکومت په مارچ کې په عدالت کې یو درخواست جمع کړې وو چې دوی دغه مقدمه واپس اخلي. د دې مقدمه اوریدنه په ایبټ آباد کې د چهارشنبه په ورځ شوې. د 2019 کال د مئی پر شپږویشتمه رامنځته شوې خړ کمر پیخه کې 14 کسان وژل شوي وو. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو، وکیلانو او حکومتي چارواکو په وینا د شمالي او جنوبي وزیرستانه د پاکستان پارلیمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکشان محسن داوړ، علي وزیر او نورو ملګرو زه د شمالي وزیرستان خړ کمر پیخې مقدمه نمبر 14 او د دې پس جوړه شوې مقدمه نمبر 16 عدالت خارج کړې او دواړو زید مقدمه پروند ترهګری زید عدالت پښتونخوا هاوس بټاباد کې واپس شوه. د داوړ وزیر او نور ملګرو زید مقدمه عدالت خارج کړي. د محسن داوړ او علي وزیر وکیل سنگین خان مشال ریډیو ته وویل چې عدالت ثبوت غواړي او داغه په بنیاد فیصله کړي. نو دغه مقدمو کې داوړ او وزیر به ګناول، نو حکومت خپل د کیس ختمولو درخواست کړي وو
چې کم شهادتونه په دې کې پېښ کېدل د سرکار د طرفه چې خپل د الزامات ثابت کړي وي، عدالت ثبوت غواړي، بیا به ډیفنس ایویډنس هم پیش کړو، نو هغه به د حکومت لپاره او د فوج لپاره ډیر زیات امبیرسینګ یو سچویشن وو. نو زما خیال دی وافیت هم په دې کې وګڼو چې دا مقدمات چې کوم دي دا وډرا کی باقاعده صوبایي حکومت خپل نوټیفیکیشن وکړو چې په دې کیسز کې مونږ پرازیکیوشن نه کول غواړو. عدالت په دې باندې نوټیسز وکړو، نن عدالت دا اډر وکړو د خبرې سره اتفاق کې عدالت چې په دې مقدمه نه چلیږي.
د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ملګري په خړ کمر پیخه کې وژل شوي، ژوبل شوي ول او مقدمه هم د دوی ضد جوړې شوې وې.
موږ د پیرا ورځو نه چغواله چې دا کیس به بنیاد دی ټول دنیا ته پتا چې ډزې چا کړې وې. زمونږ خپل ملګری پکې شاهدان شوی وو او د خپل ملګرو د شهادت پر څو هم په موږ باندې کټل. خامخا به چې ته په عدالت کې یو شی پروف کړې نو خو بیا به خامخا ثبوت هم خې او مطلب ګوایان به هم خې. او بس حکومت درخواست جمع کړه چې موږ دا کیس واپس اخلو. دا ای ټی سی کم چې د بنو جج دغه زمونږ د کیسه پرابو د سره د ټول عملې د ټول عدالت ایبټ آباد ته راوړو. نو پهلا همو په دې سره نه خلاصېدو. بهرحال هغه چېر څه وو دغه په بنیاد باندې نن هغه عدالت هغه کیس ختم کړو.
تیر کال د مئی په شپږویشتمه نېټه شمالي وزیرستان خړ کمر پوسته باندې ډزې شوې وې چې پښتون ژغورنې غورځنګ هغه وخت په پاکستان یو عسکرو تور پورې کړی وو چې دا دوی په پورم نه لاریون یې ډزې کړې او سوارلس کسان یې وژلي ول، ګڼ یې ژوبل کړي ول. خو حکومت او فوز یې دعوه کړې وې چې د محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ د دوی پر پوسته برید شوی وو. د دوی څلور عسکر یې ژوبل کړي ول. پس د علي وزیر او محسن داوړ ضد مقدمه جوړې شوې او گرفتار شول چې درې میاشتې پس په ضمانت خوشي شول. یو اعلی حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت غواړي چې ټولې ستونزې د خبرو د لارې حل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت ترمنځ خبرو لپاره خاماحول جوړ شي، نو حکومت د مقدمو نه چلولو فیصله وکړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اردونکو په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو د پارلمان مخته په خپل تنخواګانو کې د اضافه لپاره لاجون کړی. په پرونی ازیاجی لاجون کې لټول هیواد د کلرکانو ټولنو د روغتیا خزینه کارکونکو سرکاري ملازمینو او له نورو ټولنو سره تعلق لرونکو ګډون وکړ. ځینې ملازمینو مشالې ډوته وویل چې حکومت دې د دوی غوښتنې ومني او تنخواګانې دې ورله زیاتې کړي. د پروان اکتوبر میاشت کې په اسلام آباد کې د سرکاري ملازمینو دویم لوی احتجاجي لاجون و. تر دې مخکې ورسره حکومت ژمنه کړې وه چې غوښتنې به یې ومنل شي. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبرجال غلام غوس په یو راپور کې راکوي چې د مزارچیانو په غږ پیلېږي.
دا آوازونه د هغه سرکاري ملازمینو دي کوم چې د اکتوبر په 14مه نیټه په اسلام آباد کې په ډی چوک د پارلیمان په لور ور روان وو. په احتجاجي لاریون کې د ټول پاکستان د کلرکانو ټولنې د روغتیا خزینه کارکونکو او د سرکاري ملازمینو د بیلابیلو نورو ټولنو سره تعلق لرونکو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو. دوی په تنخواګانو کې د ګرانۍ په حساب د زیاتوالي ترڅنګ د سرکاري ملازمینو په اړه د سرکار د ځینې پالیسیو په ضد آواز پورته کړو. د فرید الله شاه په نوم یو احتجاج کوونکی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل:
نه به موږ نیچ کاری مانو، نه به موږ د خپل چې په موږ به د کوم پینشن والا دی پالیسی دا نه مانو، رینول انګریمنت بندول نه مانو. موږ به هغه ټایم راسه دلته موجود وو چې څه پرې دی د میر مطالبه نه مانی او د تنخواه اضافه به دا پلار کوي. پارلیمنت مزدور پالیسی خلاف چلے دی و مزدور دشمن حکومت تا.
د ظفر علی پنوم یو بل سرکاری ملازم وای وزیر اعظم عمران خان دی زر تر زره د دوی غوښتنی پوره کړی.
اکه دې سرکاری ملازمینو لا نن عمران خان تنخواه زیاته نکړه، آینده به ان شاء الله عوام د عمران خان پټیلا یا نوم داسې سړی چې هغه د سرکاري ملازم دشمني هغه له بوت نه ورکي. زمونږ د توبې چې مونږ بیا عمران خان له اوټ ورکو.
احتجاج کوونکي چې پرون د هیواد د بیلابیلو برخو نه ډی چوکته ورورسېدل نو پولیسو هم هغلته کې د دوی د رایې سارولو هڅه وکړه، خو سرکاري ملازمین دغلته ایثار نشول او د پارلمان مخې ته په رسیدلو کې بریا ترلاسه کړه. د اکتوبر په میاشت کې د دویم ځل دی چې احتجاج کوونکي سرکاري ملازمین په اسلام آباد کې په پراخه کچه لاریونونه ترسره کوي او تر دې وړاندې د اکتوبر په 6مه نیټه په زرګونو سرکاري ملازمینو د خپلو وړاندې ذکر شوي غوښتنو لپاره د دې نه هم لوی احتجاج ترسره کړی و، خو هغه ورځ د حکومتي چارواکو لخوا د غوښتنو د منلو د ژمنې وروسته یې خپل احتجاج پای ته رسولی و.
اذن کو د غلام بوس راپور تاسو واوریدو. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د مخالفو ګوندونو د اتحادی پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ او جمعیت العلماء اسلام او فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې موجوده حکومت په ټګۍ راوستي شوی. دوی تور لګوي چې کومو قوتونو او ادارو د حکومت راوسته باید هغوی له ولسه معافي وغواړي. د چهارشنبه په ورځ په 400 منځو کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې موجوده حکومت په مکمله توګه ناکام شوی او د دوی پر ضد ټول مخالفه سیاسي ګوندونو خپله مبارزه شروع کړې او دا به تر هغو روانه وي چې تر سوی موجوده حکومت نوی ختم کړي. بلخوا حکومتي ګوند تحریک انصاف او د غراز د پاکستان امنیتي ادارو په وار وار دغه تورونه رد کړي ګني چې دوی د 2013 کال په انتخاباتو کې په ټګۍ سره موجوده حکومت راوستي. دوی دا هم وایي چې اپوزیشن ګوندونو ځکه دغه احتجاجي جلسې شروع کړې دي چې دوی پر ضد د احتساب کم عمل له هغه نه دروي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د مخالف ډلو د اتحادی یا پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ مشر مولانا فضل الرحمن په پاکستان تحریک انصاف حکومت او د پاکستان په اسټابلیشمنت سخت ټکونه وکړل چې ګنې دوی د عمران خان حکومت په ټګۍ راوسته دي او دړکې وکړه که دغه ادارې د خپل راتلونکي خیر غواړي نو د دوی نه دی لاس واخلي.
ہم خطے میں تنہا ہیں، کس کے ایجنڈے پہ ہم چل رہے ہیں؟ لہذا ہم ان حکمرانوں کو بتا دینا چاہتے ہیں،
منگ پسیما کے یواز یو دچا پہ ایجنڈا روان یو، لہذا منگ دے حکمرانوں تا ویل غواڑو قام تاسو اوستاسو حکومت مسترد کر دے، اوستاسو دا کور سے حس حیثیت نشت دے، اور سرے حق قوتون تا ہم ویل غواڑم چی دا دوی پشا ویلار دی، کچر تاسو ہم دا خپل راتلون کی خیر غواڑے نو دا دوی نا لرشے، کہ تاسو غواڑے چی دا پاکستان قامی ادارے متنازع اونگرزی او دا دے ملکی ادارے وگنلی شی، نو بیا تاسو تا دا قام پاولان دے دا منل پکار دی چی دا حکومت پراوستو کے زمون غلطی وا، تگی یا دندلی زمون جرم ہو او پدی منگ دا قوم نا معافی غواڑو،
اس کو لانے میں ہماری غلطی تھی، دھاندی ہمارا جرم تھا اور ہم اس پر قوم سے معافی ہوں۔
دوی جا تکڑا چی دا مخالف و گندون مبارزہ شورو شوی دا اور دا دی حکومت پخات میں دو بعد بھی ودری گی،
تحریک کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ پی ڈی ایم کے تحت،
تحریک شورو شوی دے اور انشاءاللہ دا پی ڈی ایم دا سور لان دے، چکم غٹے غنڈے لارینونا اور مظاہرے اعلان شوی دی نو دا حکومت برانا راتون کے دسمبر ونی ونی، ننمنگ پی ڈی ایم کے شامل ٹول گندونا دا آئین او قانون پا دائرہ کی جنگ کول غواڑو، منگ پا پاکستان کے دا آئین او قانون حکمرانی غواڑو ٹگینا، نو حالات حق زیتا موڑے چوا پسی بیا ممکن نبی،
حالات وہاں تک نہ لے جاؤ کہ پھر واپسی مشکل ہو جاؤ۔
غنڈے تا خپل وینا کے دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلے صوبائی امیر سینیٹر عطا الرحمان وینا اکڑا چی حکومت تے باید دا اولس پرمنا لار ونے نشی، گنی بیا با درالتون کی حالات دوی پخپل ازی موار وی،
دی قوم آواز تا مخنیوے مکوئی، تا اغو ادارو تا وینا کول غارب چکم ہمیشہ دا پارا دا منگا حکمرانانو دا پارا دا بیساکیو کار کئی اغا دی دا دین اللہ سوچت کی، یعنی دا سی دور را روان دے چی بیا با دی خلقو اغا حشر وی چکم پا ترکی کی دا اسٹیبلشمنٹ حشر شوید، منگا دا شرافت پا جبا پوئیگو او دا شرافت خبر کو، کہ سوک زمون پا دے شرافت جبا نہ پوئے گی آغی پا دے ہم پوئے اول غاڑو چھ مونگ لبیا دا بلا جبا ہم رازی،
ولی دا پاکستان دا پوز ویان دا ادارے سو سوارے دا سپیناوے کڑے چھ دوی کل ہم پا ملکی سیاست یا حکومت چلاول کے مداخلت نہ دے کڑے، ولی جمہوری حکومتونو اور دا پاکستان دا آئین دا بالا دستے دوی ملاتڑ کڑے دے اور ہمیشہ دا آئین مطابق دا جمہوری حکومتونو پشا ولاڑ دی۔ مولانا فضل الرحمان اویل چه دا پاکستان تحریک انصاف دا ناکام پالیسو له وجې په ملک کې دا وخت دا سخت ګرانۍ له امله ولس ته د عزت ژوند تیرول ګران شوی دی او خلک د ژوند بنیادی ضرورتونه نشي پوره کولی، بل خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دا منلې چې ګرانۍ سیوا شوی ده او په دړه دوی پرون اعلی پایغونډه هم را بللې وه او ژمنه وکړه چې سر به نرخونه راټیټ کړي او په ګرانۍ به قابو عمومي۔
اذن خو تاسو د شبیر احمد جان راپور واورید دغه کې څه هم تورونا لګول شو دي، نو بیا هم تاسو مې چې موجوده حکومت وایي چې په ملک کې چې کوم موجوده حالات دي کغه گرانی ده یا نور څه دي، نو هغه د تیرو حکومتونو د ناسمو پالیسیو له وجې دي، خو بیا هغه ګوندونه دغه تورونه ردوي۔
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي، میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555۔
اولیدونکو د پاکستان چارواکی وایي د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف له خړ لیستا د وتلو لپاره یې د قوانینو جوړولو په ګډون یو شمیر اقدامات کړي۔ د چارواکو په خبره د دې ادارې راتلونکي غونډه به د اکتوبر پر درشتمه وي او هیله ده چې پاکستان له خړ لیست څخه ووځي، بلخوا پوهان وایي پاکستان ته اوس هم د تورو پیسو د سپیناولو او د ترګرو مالي مرستو مخنیوي لپاره ډیر څه کول پاتې دي۔ تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې۔
په پاکستان کې چارواکي وایي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس له خړ لیست د وتلو لپاره اقداماتو ته په کتو تمه ده چې دا هیواد به ډیر زر له دې لیست اوزي۔ د خزانه وزارت یو چارواکي زوبیا مسعود د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د اف ای ټی ایف له خړ لیست د وتلو لپاره د قانون سازۍ په ګډون یو شمېر اقدامات پورته کړي دي۔
موږ ته چې څومره اقدامات کول وو هغه مو ټول کړي دي، حکومت قانون سازي هم کړې ده او
حکومت ای لهم لري چې د پاکستان پاړه به خپله فیصله کوي.
زوبیا مسعود دا اونه ویل چې کوم اقدامات یې کړی دي، خو د سپتمبر په 14مه د پاکستان پارلیمان ګډه غونډه کې د تورو پیسو او د ترهګرو مالی مرستو لړکی د اف ای ټی ایف سره تړلي قوانینو منسوري ورکړی و. د حکومتي غړو دریځ و چې د اف ای ټی ایف له خړ لیست وتلو لپاره د قوانینو منسوري ضروري و. دا په داسې حال کې ده چې اف ای ټی ایف د فروری په 21مه پاکستان ته د ترهګرو د مالی مرستو او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د 2000 کال د جون تر میاشتې وخت ورکړی و، او تر هغې پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې دا غونډه ځنډیدلې وه. زوبیا مسعود زیاتوي چې د اف ای ټی ایف راتلونکي غونډه به د اکتوبر په 13مه په پیرس کې کیږي. د پاکستان سما ټلویزیون او ځینې نورو رسنیو ویلي چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په راتلونکي غونډه کې به د پاکستان په خړ لیست کې د پاتې کولو یا نه کولو په اړه پریکړه کیږي. خلیج ټایمز روزپاڼې بیا ویلي چې د ناقانونه پیسو د سار ایشیا پیسیفیک ډلې پاکستان د خړ لیست څخه د وتلو لپاره کافي پرمختګ نه کولو له وجې د نورې سمودې لپاره په دې فهرست کې پاتې کړی دی. د امنیتي چارو پوه ریټایرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي پاکستان ته د اف ای ټی ایف له خړ لیست څخه د وتلو لپاره د ګڼو کارونو کولو ضرورت دی.
پاکستان پرمختګ کړی دی، خو دومره یې نه دی کړی چې څومره ترې اف ای ټی ایف غواړي. د پاکستان حکومت هڅه کوي، خو د ترهګرو مالی مرستې ختمولو لړ کې کار به ګران وي، ځکه چې د ترهګرو یوه لویه شبکه ده. په خوا له دې ډلو سره مرستې شوې دي، که څه هم اوس پاکستان د وسلوالو ډلو خلاف کاروایی هم کوي، خدا په دې هم انحصار کوي چې آیا د پاکستان د ترهګرۍ ضد هڅې به رنګ راوړي او کنه. دا مهال په اف ای ټی ایف کې هند هم شامل دی، خو هغوی دا هڅه کوي چې پاکستان کم از کم په خړ لیست کې پاتې شي. ګنې ډېر داسې ملکونه شته چې حالات یې له پاکستانه زیات خراب دي، خو هغوی نه په خړ او نه په تور لیست کې شامل دي.
د اقتصادي چارو په اکرام هوتی بیا وایي چې وسلوالو ته د مالی مرستو او د تورو پیسو مخنیوي په مخه د قوانینو عملی کول لپاره حکومت ته د حکمت عملی جوړولو ضرورت و، خو پاکستان هغه نه دی کړی.
دې جوړ کړی دي، خو قوانین نه پس رولز جوړولو چې دا قوانین اطلاق به څنګه کیږي. د دې رولز او د دې ټریننګ او چې بیا دا به څنګه کوي، دا غي د پر ګیجټس چې په کوم ګیجټس باندې به آن لاین هغه انفارمیشن ورکړي. دا غي نه علاوه دا غي ټریننګ دا او چې هغه به کیس جوړي، چې کیس جوړ کی چې د چا خلاف ثبوت ملاو شي، نو هغه ثبوت به څنګه جوړي چې هغه کورټ کې لټیګیشن دا غي باندې کېدی شي. بل چاغه پیش کول طریقہ به صحیح او جک چې هغه به د منی لانډرینګ او ترهګرۍ د پیسو د بار باندې با ایکسپرت کو مونږ هغه له بم ټریننګ ورکو چې هغه کیس چې دی هغه هیرنګ وکړي شي پوه شي چې دا چې کوم الزام لګېدلی دا کار شوی دی او کنه. نو دا په ګولډ کې، سلور کې، پریشس میټلز اینڈ سٹونز کې، په پراپرټی کې، په زیاتې پیسې په دې باندې چې کومې شک و چې دی کې منی لانډرنګ کېږي یا ترهګرو لاس لزي یا کیش. نو دا 15 ایریاز دي، په دې باندې زیات زور راوړی، خو په دې 15 ایریاز کې هغه یې اوسه پورې رولز او ټریننګ چې دی دا نه دی کړی. لہذا اوس ایف ای ټی ایف وایي چې پاکستان به په گری لسٹ کې فی الحال وي. هغه دې دا دی چې دوه ایریاز کې خو پاکستان چې دی نو آؤٹ آف 27 دو ایریاز کې خو هغه کار کړی دی، خو په 21 ایریا کې ټوټل د شروعات نه دی کړی. نو هغه چې تر څو پورې دا ټول کمپلیټ کړی نه نو پاکستان په ګری ایریا کې.
دا په داسې حال کې دا چې اف ای ټی ایف د 2019 کال په اکتوبر کې پاکستان ته د شاوخوا 3 میاشتو نیټه ورکړې وه چې د ترهګرو مالی مرستو او د تورو پیسو مخنیوي لړکې اقدامات وکړي. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې دی. کارپوهان وایي په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان او حقانی ډلو په ګډون د یو شمېر وسلوالو ډلو په تنځایونه وو، خو د پاکستان پوځ او حکومت وایي د وسلوالو ډلو پر ضد یې کاروایي کړې ده او دا مرکزونه یې له میان سوړي دي.
بشار لډو ته وګست یعنی سجمل تاسو ته د اف ای ټی ایف په اړه معلومات درکول او اوس هم وخت شوی 12:30 او ګلیا سم سټوډیو ته راغلین ورځ چې له د خبرونو لنډی زور.
د جنوبی وزیرستان په شکتو سیمه کې پرون په مائن چاودنو کې شپږ فوجیان وژل شوي او یو ژوبل دی. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي پرون مشال ته چې یو فوجي ګاډی د شکتو د نری سیمه کې پرګزمو چې پرې مائن چاودنه وشوه. کله چې دویم فوجي ګاډی مرستې لپاره ور ورسید نو دویمه چاودنه وشوه. د دې پیښې ذمہواری تریک طالبان پاکستان وسوالې ډلې منلې دي. د خبر پښتونخوا حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخ خان او د قومي اسمبلی غړو محسن داوړ او علي وزیر پرزت د شمالي ګلستان خړ کمر امنیتي پوستې د حمله مقدمه واپس واخیسته. د دې مقدمې ځانګړې اوریدنه د بنو تر هغه ریزه عدالت د اکتوبر په 14مه په اقتباد کې وکړه. په خړ کمر پیښه کې سوارلس کسان وژل شوي ول. په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو پرون یو ځل بیا په خپلو تنخواګانو کې د اضافې لپاره پارلمان مخې ته لاریون وکړ. په دې احتجاجي لاریون کې له ګرد هیواد سرکاري ملازمینو ګډون کړ. دوی له حکومت غوښتنې وکړې. تر دې مخکې هم سرکاري ملازمینو په روانه میاشت کې په اسلام آباد کې لاریون کړی و. حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د دوی غوښتنې به ومنل شي. په پاکستان کې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمېر 4400 او 1400 بخنه غواړم شپږ زره شپږ سبا او 1400 ته رسیدلي. د کرونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس 1750 نوي پیښې ثبت شوي او 10 کسان مړه شوي دي. د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کچري په افغانستان کې جګړه شدت عمومي دوی به د طالبانو سره پر خبرو بیا غور وکړي. دا خبره د حکومتي ډلې نادر نادری او حبیبه سرابي پر مشوره اړیکه کړې. آذربایجان په ارمینیا کې د توغندي وشتل تایید کړي. باکو ادعا کوي چې له دغه ځای ملکي سیمې په نښه کې دا په تیرو دوو اونو کې په جګړو کې په لومړي ځل دی چې په ارمینیا کې دننه هدفونه په نښه کېږي. او د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداری ورکړي چې په اروپا کې د کورونا وایرس بیا خپرېدو له وجې کېدی شي تمرین اشاره زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې حکومتونو د وایرس مخنیوي لپاره نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي.
نو ګلاس تاسو د خبرونو لنډیز باندې کوو. تاسو مشال لډو ته هغه سي په دې نیمه کې تاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرو او دا به هم ورې چې نن د لاسونو وینځلو نړیواله ورځ منځل کیږي. پر دې به هم تاسو معلومات ووري چې د لاسونو وینځلو څومره ارزښت لري. خو تر هر څه مخکې راځو دې موضوع ته چې د جنوبي قفقاس د دوو هیوادونو آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د ناګورنو کاراباغ پر سر د سپتمبر پر 28مه وسلواله انخطا پیل شوی چې دواړو خواو ته یې درنه مرګ جوب لړولی. په رسمي توګه د آذربایجان تر قلمرو لاندې دا سیمه د هغو ارمنی توکمه ځواکونو په لاس کې ده چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. له دې وړاندې هم د دې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ جنګونه شوي. خو دا ځل ګاونډیو هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریځونه په ډاګه کړي دي. د ناګورنو کاراباغ د تاریخي حیثیت د دې پر سر د شخړو او اوسني حالت په اړه مشازمي راپور جوړ کړی چې تاسو یې وړاندې کوو.
د روان 2023 کال د سپتمبر پر 28مه یو ځل بیا د ناګورنو کاراباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ وسلواله نښته پیل شوه. پر 4400 کیلومتره ساحې غځېدلې دغه غرنۍ سیمه په رسمي توګه د آذربایجان برخه ده او ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه هم د آذربایجان خاوره تسلیم وي. خو په عملي ډول د دې سیمې کنټرول د هغو ارمنی توکمه ځواکونو په لاس کې دی چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمینیا دواړه د شوروي اتحاد برخه پاتې شوي او په 1991 کال کې د دې اتحاد لړنګېدو سره سم دواړو هیوادونو خپلواکي اعلان کړه. د پخواني شوروي اتحاد د دې دوو غړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ هم شپږ ځله جګړه وشوه چې په نتیجه کې تر 10000 زیات کسان وژل شول او شاوخوا 1,000,000 کسان بې کوره شول چې زیاتره یې آذریان ول. دا سیمه په دودیز ډول د ارمنی سویانو او آذری یا ترک مسلمانانو استوګنځای وو. خو د دې کسانو له بې کوره کېدو وروسته په ناګورنو قرباغ کې اکثریت نفوس د ارمنیانو پاتې شو. په 1994 کال کې که څه هم د روس په منځګړتوب د ناګورنو قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ اوربند وسو، خو دواړه هیوادونه د شخړې د مستقل هواري لپاره کوم جوړجاړي ته سره ونه رسیدل. د آذربایجان او ارمینیا حکومتونه د روان کال د سپتمبر پر 28مه د جګړې پیلېدو تور پر یو بل پوري کوي. په دې جګړه کې د ولسی وګړو په ګډون تر 1500 زیات کسان وژل شوي او ګڼو خلکو خپل کورونه پریښي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیمه کې د تازه نشتو پیلېدو لامل څه دی. خو دا تر 1994 کال راوروسته په سیمه کې لومړنۍ خونړۍ نشتې دي چې د نور هیوادونو مداخله ته هم لار هواره کړې ده.
Thank you.
ملګری ملتونو د آذربایجان او ارمینیا گاونډیو هیوادونو او نړیوال قدرتونو د دغه تازه نشتې د درېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د مینسک منځګړتوب ډلې چې امریکا، روس او فرانسې شریک مشرتوب کوي هم د اوربند غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د اکتوبر پر 10 په مسکو کې د روس په منځګړتوب د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر اوربند سلاسول، خو له هغه یوه ورځ وروسته بیا نشتې پیل شوې چې دواړه لوري یې تور پر یو بل پورې کوي. دا ځل ترکیه په ډاګه د آذربایجان ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا روس په ارمینیا کې پوځي اډې لري، خو په دواړو هیوادونو خپلې وسلې پلوري او تر دې دمه بې پرې دي. افغانستان او پاکستان هم د آذربایجان د دریز ملاتړ کوي چې د نګورنو کراباغ واک باید باکو ته ورکړل سي. بلخوا ایران وایي د آذربایجان ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني، خو د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د اختلاف د هواري لپاره سیاسي خبرې وسی. د جنوبي قفقاز سیمې اسي هیواد آذربایجان ټول نفوس څه باندې 1 کروڑ او ساحه یې څه باندې 6,000 مربع کیلومتره ده. دا هیواد که یو خوا له کیسپین سمندرګي سره 143 کیلومتره لاره لري، نو بلخوا پر ارمینیا سربیره له ترکیه، ایران، روس او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه آذری ده، خو روسي او ځینې نورې ژبې هم پکې ویل کیږي. له مذهبي پلوه د دې هیواد 90% وګړي مسلمانان دي چې زیاتره شیعه مسلک دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني، سمندري او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر شاوخوا 80,000 دي. د جنوبي قفقاز بل هیواد ارمینیا ځان د اروپا برخه ګڼي، خو اروپایي اتحادیه لا تر اوسه نه دی ورګټ کړی. د دې هیواد ټول نفوس څه باندې 1,50,000 او ساحه یې څه کم 1,500 مربع کیلومتره ده. دا هیواد سمندر یا اوبو ته لاره نه لري او پر آذربایجان سربیره له ترکیه، ایران او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه ارمینیایی ده او اکثریت وګړي یې ارمنی عیسویان دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر یې شاوخوا 45,000 دی. په کارنګي یورپ څیړنیز مرکز کې د ختیځ اروپا او قفقاز سیمې څیړونکي تامس ډیوال د مشال راډیو له ارمینیي څانګې سره په مرکه کې ویلي چې جنگ نتیجه نه ورکوي او د شخړې یوازنی حل سوله ده.
په اخر کې هیڅ جنگ نه ګټل کیږي، هیڅ جنگ فوزي حل نه لري. په اخر کې سولې ته اړتیا وي. کچری آذربایجان دا وایي چې جنگ به وګټي، نو بیا به هم امن نه وي او ارمینیا به تسلیم نشي.
د نګورنو قرباخ پر سر لدی وړاندې هم د آذربایجان او ارمینیا ترمن جنگونه سوي، خو دا ځل گاونډوي هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریزونه په ډاګه کړی دي.
د احمد شاه اعظمي چې تاسو یې راپور وړاندې کوو، د نګورنو قرباغ د تاریخي حیثیت د دی پر سر د شخړو او اوسنی حالت پړه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوکو د پیښور د ضلع انتظامی لخوا خپور شو معلوماتو تر مخه په تیرو دریو ورځو کې په پیښور کې د 900 زیات دوکانونه او کاروباری مرکزونه تړل شوي چې بیا وروسته پکې زیاتره د جرمانو د ادا کولو وروسته بیا پرانستل شوي، او دا د هغې وروسته ده چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې د کامی کمانډ او اپریشن مرکز یا ان سی او سی په وروستۍ غونډه کې ټولو صوبایي حکومتونو ته د کرونا وایرس د مخنیوي او د کرونا د ناروغانو د شمیرې د زیاتېدلو په اړه خبرداری ورکړل شوی و. تاجرانو په دغه اړه د اندېښنو څرګندونه کړې. دوی وایي چې د ورځې یا نیمې ورځې لپاره د دوکانونو په تړلو سره دغه کورونی وایرس مخنیوی نشي کېدی، البته د دوی په کاروبار بد اغېز پرېوتی شي. نور تفصیل له پېښور د غلام غوس په دې راپور کې.
دا په پیښور صدر کې په شپې مارکیټ کې د سودا د خرڅونکو او بازار ته راغلي د خلکو اوازونه دي چې د معمول مطابق په ګڼ شمیر کې دغه بازار ته راغلي دي. د صدر د شپې مارکیټ په رنګ په پیښور ښار کې یو شمیر بازارونه او دوکانونه په تیر شوي دریو ورځو کې د انتظامیې لخوا په دې وجه تړل شوي وو چې هغلته کې د کورونا وایرس د خورېدلو د مخنیوي په احتیاطي لارښوونو عمل نه کېدلو. په دغه اړه په صدر کې دکان لرونکي ظفر حمید مینهاس مشال ریډیو ته وویل چې د ورځ یا نیمې ورځې لپاره د دکانونو په تړلو خو د کورونا وایرس د خورېدلو مخنیوي نه کیږي. البته د انتظامیه د دغه ګامونو سره دا وی په کاروبار ډیر بد اغیز پریوزی.
حکومت سے پروگرام نشتا سے سٹریٹجی سے نشتا سے طریقہ کار نشتا بس کم یو اگاڑا کی راشی آ بیان چالو کیو آ بیان پھنسی لگے دلی اور دے دا کر دے دکانوں بند کر دے پر شفی مارکیٹ بند شو شفی مارکیٹ نہ بس گورا بازار بند شو نو یو روز بند شو بالا روز آگے جرمانے واقع دکانوں کے لاؤ دیسا کرونا ختم شو.
د انتظامیه لخوا د ځینی دوکانونو او مارکیټونو د تړلو وروسته د راپورته شوی صورتحال په اقله د دوکاندارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د اتحادیې مشر مجیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې کاروباري خلکو په ټولبند یا لاکډاون کې ډیره قرباني ورکړی وه او د حکومت هر خبره یې منلی وه، خو اوس په کار ده حکومت پر هغوی د جرمانو لګولو او د هغوی د دوکانونو د تړلو نه ډډه وکړي.
بی آر ټی کولاوېدو کې په زرګونو کسان سفر کو هغې کې کورونا وه، سیاسي پروګرامونو کې او چار چاپیره په سیاسي اسمبلی کې او سرکاري دفترونو کې کورونا نشته، صرف په دې بازارونو کې ده. مونږ منو چې کورونا شته، مونږ منو چې دا بیماری ده، مونږ دا وایو چې دا بیماری مونږ کور ته نه وړو، خو د دې مطلب دا نه چې تاسو د تاجرانو بې عزتي وکړئ، د دې مطلب دا نه چې تاسو تاجرانو باندې کاروبار بند کړئ. ګوره یو خواته د ګرانی دومره جوړه کا چې نن هغه خلک چې قوت خرید نشته او نن ته د کرونا په وجه باندې مارکیټونه بند دي، نو دا تماشې قتل کې. اوس موږ وایو خپل دکاندار چې کم سړی کم دکاندار ماس نه چی داغه سزا دې ټول بازار ته نه ورخی.
خو د خیبر پښتونخوا د حکومت د اطلاعاتو د محکمې اسیسټنټ ډایریکټر عطا الله وایي ک دکانداران د کار روزګار په ځایونو کې احتیاطي لارښوونې عملي کړي نو هغوی ته به هیڅ ستونزه نه وي.
د کورونا کیسونه کې بیا لګ د غره غلې اعداد شمار کې لګ او چتواله راغلې د سل لپاره چې حکومت لګیا دی هڅه کوي چې د خلکو هم روزګارونه متاثر نشي، خو په کم ځګونو کې چې ډیر زیات رشته د صدر بازي علاقې داسې چې پای کرش ډیر وي، خلک د سوپیس خیال نه ساتي، چې کم ماسکونه دی غم نه چي او هغه چې کوم سماجی فاصله دی غم مینټین نه ساتي، هغه کریک ډاون شوی دی چې پاغي کې دکانونه سیل شوی دي، چې کم ځای کې د چا ماسک نه ویني هلته انټری بيخي د موږ وای چې دا عمده ایسو پیس دی په دوکانونو او عام په مارکیټونو کې هم اپلای شي، چې یو عام وګړی دی چې هغه د کور نه سودا له راځي نو هغه چرته د کورونا افیکټ نشي ځان سره کور ته کورونا یو نسی.
د پېښور د ضلعي انتظامی معلوماتو تر مخه په تیرو دریو ورځو کې په پېښور کې د 900 نه زیات دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي وو، خو بیا وروسته پکې زیاتره د جرمانو د ادا کولو وروسته بیا پرانیستل شوي دي.
ولم غو ستاسو راپور وړاندې کوو چې په پېښور کې د کورونا د مخنیوي په هدف په دوکانونو باندې چاپی چول شوی دی، هغه تړل شوی دی او دغه راز بیا تاسو د هغې په اړه باندې د دکاندارانو او کاروباریانو نظر هم واورید.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خزانی او منصوبه بندی وزیرانو ته امر کړی چې په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي منصوبو لپاره فنډونه جاري کړي او روانې پروژې زر تر زره سرته ورسوي. وزیر اعظم دا خبرې پرون د قبایلي سیمو پارلماني استازو سره په یوه غونډه کې کړي، خو قبایلي مشران او د قبایلي سیاستوالان وایي حکومتي اعلانونه تشو خبرو پورې محدود دي او عملي کارونه په نظر نه راځي. تفصیل د سیرا جهیر په راپور کې.
مشال ریډیو سره خبرو کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی وی په دې غونډه کې د قبایلي ضلعو لپاره په 1128 منصوبو غور وشو چې پکې ځینې منصوبې شروع کړې شوې. نوموړي زیاته کړه،
حکومت اول بجټ کې د 152 ارب روپو اعلان کړو او په دې کې نوې رقم هغه خیبر پښتونخوا حکومت ته حواله شوې وه. سره سره چې کوم ترقیاتي سکیمونه شروع دي، په هغه کې میډیکل کالج دي، په هغه کې روډونه دي، په هغه کې هسپتالونه دي، په هغه کې ډرینکینګ واټر سکیمونه دي، دا علاقه د ټولو علاقو نه لکه کمه ترقیاته علاقه ده. په دې کې چې کوم مخکې کرپشن بکېدو او دا قبایل به چې کوم دی د ټولې دنیا نه الګ تلګ وو، ماشومان به بې تعلیمه پاتې کېدل. اوس زموږ د حکومت دا کوشش دی چې دې علاقو ته
بل پلو د مومند زلینا د صوبائی اسمبلی غړی نثار مومند مشال ریډیو ته وی حکومت یوازې اعلانونه کوي او تر دې دمه یې په قبایلی ضلعو کې هیڅ کار نه دی کړی.
د دوی د حکومت راتلو چې څومره وخوشو په دې وخت کې د فاټا کې په موجوده وخت کې هیڅ ترقیتی ډیولپمنټل کار نه روان شوی دی، نه په ګراوند باندې سشته دی، نه څه زمینی حقایق لري. دغه د غونډو میټینګونو را غونډولو پورې یا مطلب د وزیر اعلی راشي یو ځای بل ځای ضلعو ته لاړ شي نو ضلعو ته، یا وزیر اعظم صاحب پخپل هم باجوړ ته دوره کړې ده، داسې میرانشاه ته هم دوره کړې ده، خو دوی هیڅ نه دي کړي ما سوای د تشو خبرو نه میټینګونو نه.
همدارنګ د شمالي وزیرستان یو مشر ملک قسمت خان وزیر هم د حکومتي کارونو په اړه مشال ریډیو ته وی
حکومت راغلی دی په فاټا کې کم ترقیاتي کارونه جاری و مخکې نشته خبر ہے
د ذکر د پکال 2013 کې د مئی په سلی رښتمه منیټه د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت د قومي اسمبلی په اخیرنۍ غونډه کې د فاټا اصلاحات او آئینی ترمیمی بل منظور کړو چې تر مخې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شوې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ردن کو د سره جهیر راپور تاسو ورته هم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. د تیرا کاخلو قبیلی و گڑو ویلی چھے دوی چلور کالا مخ کے خپلی سیمی تاستان شبی خو کورونا یہ لا ہم وی جاڑ پراتی دی او حل تا دا ورانو شو کورونو دا بیار غولو سروے قدری اہم ندا شبی دوی وائی دا جون دا ٹھول بنیادی سہولتونا نلری او حکومت یہ دا بیا باہلی دو لپارا چگامونا ندی پورتا کری. دوی وائی په نورو قومونو کې کارونه روان دي خو په کاخلو کې تر اوسه نه دي شروع شوي. حکومتي چارواکي او د قومي سملې غړي بیا وایي چې د کورونا وبا له امله د خیبر په زیاتره متاثره شو برخو کې سروي او کارونه ځنډیدلي خو اوس په ډیر زر شروع شي. نور تفصیل له سیمې د مشالې ډیو خبریال فرهاد چین ورجه کوي.
د تیرا د اکاخیلو کبیلی یو سیاسی فعال اتاولا پردی مشال ریڈیو توائی
خو آلتا کی تروس پوری د حکومت تا آڑخا یو کور سروی ندا شوی نه هیڅ سہولیات شتا چاگا آلتا کی خلق زان پٹ کی اور خپل بال بچ پٹ کی خپل زناور پٹ کی نه د سپا دو بو سہولیات شتا زمون خلقو تا اور نه د تعلیم سہولیات شتا چالتا کی چه سرکاری سکولی اولار شی خپل بچو تا سبق خوی. اصل کې د ټول نه زیات زمون چې کم سی ال سی پی یونټ ته چې هغه کم کورونا وران شوی په د دهشتګردۍ خلاف په جنگ کې د غې د لپاره حکومت سروې منځوره کړې ده خو بدقسمتۍ سره تر اوسه پورې یو کور سروې په کاخیلو درس جماعت ایریا کې نه ده سٹارټ شوی.
یو بل زیتن آصف شاه اپریده وای د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم دي.
د اوبو مشکلات دي تر اوسه پورې مطلب چې کم روډونه دي همغه سی وران دي لکه بیا چې کم دي سروې خلکو د مشکلات تر اوسه پورې دا کورونو سروې نه ده شوې بالکل همغه سی دو پټینټونو خیمو کې دا ژوند تیروي لکه بیا دی ایجوکیشن په والا باندې چې کم دی التغه ایجوکیشن سکول د سنشته دي چې مطلب هغه مشومان وړو کې دي اسې پرایمری سکول چې وي نو دا سلتونه پکې نشته ده. ډیولپمنټ کور تر اوسه پورې لکه نه ده شوې 2016 نه تر اوسه پورې ما غلطه ډیولپمنټ کورم نه شوې بپکی لکه چلتا کم اسپتال نشته دی نو چې کم د ډیلیوري مسله روشیا د سه نور څه د غزانه چې دو مطلب دلته په خور تر سی بوري تر سی 4-5 غنټه مزل کوي.
د تیرا اکاخیلو غختنمو خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی ته وړاندې کړي نو دوی وویل
واپسی اوشوا خدا غوی ریهبیلیټیشن دا غوی د ډرینکینګ واټر سپلای سکیمز دا غوی روډونه دا غوی نور ضرورتونه د سکولونو د نور ضرورتونه چې کوم د دی واکې چې هغه پاتې دی او هغه د پاره زموږ لکه ورک شروع دی پاغه کې زموږ یو ټیم تلې دی په موجوده وخت کې چې هغه ګوري فیزیبل زینه خود دی لکه هر یو زی فیزیبل دی او هر سړی له ضرورت دی نو ان شاء الله ولزی چې دوی له موږ په فوري توګه باندې د سروې اهتمام هم کو او پاغه باندې خبرم شوی دا او دوه ماغه کې دی له واټر سپلای سکیم د سکول او د روډونو ضرورت دی ان شاء الله ولزی چې پر روان پروګرام کې بعد د درس جمعات او وسره کوم شاډلې دی او داغه نور ایریې دی چې کوم دې کې اکا خیل آباد دی کوم دې کې زخه خیل آباد دی پر دې خاصې اډې بیا دم خیل آباد دی وسره ملک دین خیل او شلوبر دا آبادی دی خلکو ته موږ او کوم بر خیل دی ته موږ سہولتونه ورکو
په خیبر کې د بیا بحالې څنګه یو چارواکي سلمان خان وای چې د کورونا وایرس د وبا له وجې د خیبر په ټولو متاثر شو سیمو کې د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې ځنډول شوی و خو اوس به زر بیا پیل شي. دوی وای په دې تیرو څلورو کالو کې خواوشا لسو زرو کسانو ته د کورونو رغولو لپاره د معاوضې چیکونه ورکړي دي او دا سروې دوام لري. د مکمل وران شوي کور لپاره 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره 1,08,000 روپۍ ورکولی شي. چارواکي وایي د خیبر ضلع په ټولو لرې پرتو سیمو کې په 2018 کې پوځي عملیات سرته رسېدلي او دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړل شوي او کډوال ورته ستانه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
روزم کو تاسو د مشال ډیو خبرونه په مشال ډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. او نن په ټوله نړۍ کې د کلیوالو سیمو ښځو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په قبایلي علاقو کې زنانه له نارینه و مخکې پاسي او د کور لپاره چای او خوراک تیاروي. دوی وایي چې وروستو د کور کارونه هم کوي او بیا بهر له پټو ګیاګانې ځنې راوړي او ځنې بیا خشاکونه راوړي او که ضرورت وي نو اوبه هم راوړي. نور تفصیل د شانواس ترزی په دې راپور کې.
سهار وختي د کلیوالو سیمو زنانه د نارینه وړ وړاندې پاڅېدلې نغری بل کړي او په دغه نغرو چای جوشیږي. دا مومندو رابیه بی بی وای چې د دوی کلیوالو زنانه او د روزمره کارونه د خار د وسیدونکو نه زیات او بدل هم وي. هغه څنګه
جن روزګاردار چې سهار راپاس وخت لا ول چې په کو به روټای سره وړه بس به واړ ماړ خوندې کوچې ما من ورکو. هغه نه علاوه لوخي وړو منګي زه ټول د کور کارونه چې سمره دي بس هغه ټول کوم.
د چای ورستو پراټې په خول هم د انور د رڼای د لګیدو نه وړاندې دوی خپل ذمہواری غني. د کرونا د لاکډاون په وخت دوی اخلي پخلي زیات شي خو په دغه ورځو کې خوراک سکا کې اوازه د کورنۍ د غړو د پاره نه چې د ملمنو د پاره ځکه رابیه بي بي وای دوی کړه که څوک راتل هم نور ته بي ویل چې مرازي
مخکې بالکان کالجون سکرونه کې هغه ټول په کور شو لکه جامع زر سزيت شو اخلي پخلي سزيت شو او د دین علاوه ته خو به کې ځکه چې نه پکې خې بدلت لې شو د چا وادل نه مړی لا نه ژوندیلا هسپتال ته بنشت لې اکثر هسپتالونه بند سرکاري. د کرونا د وجنه خاص کر بلې وجنه نه ډیره ډیره زړه کې و هم د خپل تر لور واده مونږ ورنل لوغه وسم خپدي لکه چې د کورونا د وجې دلته یو ترور ځای مر شو اغه لم لاړ نشو خو ورانه وس هم خپدي چې تاسو ول رانه لای مونږ د کورونا د وجې چرته بنې.
د صحت نړیوال ادارې په خپل رپورټونو کې ویلي چې د کورونا وایرس لاکډاون او د سختي په وجه په زنانو باندې د تشدد هم ډیره پیښه ثبت شوی. د زنانو نوکریاں ختم شوی او دوی په کورونو کې بنديوانی او یا ایسولیټ شوی هم وی چې زیاتره پکې ذهني ناروغانی شوی. د پاکستان د کورونا ایمرجنسی د ادارې لخوا داسې رپورټونه خو ثبت شوی چې ګنې څومره تنان د کورونا وایرس له وجې ناروغ شو څومره جوړ شو او څومره مړ شو خو داسې رپورټ لا هم نه دی لیکلی چې په زنانو څومره تشدد شوی یا څومره زنانه بیا د نفسیاتي مرضونو ښکار شوی. هم د مومندو یوه مشره زنانه وای چې دوی به د کورونا نه وړاندې څارو لګیا راوړله په پټو کې خشاکونه راغونډول او داسې د کور نور کارونه به کول خو د کورونا له وجې څه دوه میاشتې داسې تیرې کړې لکه بندیخانه کې.
اشاک وخو پټی لاله شو پټی کې سپای وکړو بوټی موټی وخو مال پارا کو پر دی بس ټول ورځ لګي کور کې کار وکړو کورونا کې خو بس موږ څوک براله موږ بل چیرې لا سوینځي وب بتارې پرتی وي سپرې غانې په پرتی وي شبې د تاسو وکې ځانله او پټی لبم د سینې تل پرې زم خړې روکو ځکه چې کور کې باندې ناس په دغه کې پریشانه کې بار وخت ټول ټبر وخت ماشومان او ټول دغه بر سره ډیرو خو بس وسلګه قلیری شبې د خدای پاک نورم قلیری کې
د دوی پوینه چې د کلیوالو زنانو کارونو کې کروندې لکوره به هر پخپل خشاکونه راټولول او کور کې کوی نه وي نو د لری سیمو د کویانو نه اوبر اورل هم شامل وي خو دوی دا هم غني چې دغه کارونو سره دوی صحت مند هم وي شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
د شانواز ترکزه راپور تاسو واوریدو او د شانواز ترزی راپور پر دیو چې نن په ټوله نړۍ کې د کلیوالو سیمو خزو نړیواله اورز منځل کیږي او شانواز ترزی بل راپور هم را لګل او هغه دی چې نن د لاس منځلو نړیواله اورز منځل کیږي په هانوای چې لشلو زیات جراثیم داسې دي چې د لاس منځلو چې د لاس نه وینځلو له وجې خولې ته ورزی او ناروغي جوړوي په موجوده وبای حالاتو کې لاس وینځل څومره ارزښت لري په دې راپور کې ورو
نن د لاسونو وینځل ورځ مانځل کیږي او د شوقدر ګل کریم لګیا دی یو هوټل مخ ته په لګېدلې نلکه لاسونه وینځي
لاسونه یې زما په صابون باندې زما دا مطلب دی زموږ لپاره یو ډېر ښه خبره ده صفایي د نیمې مان دی لاس پی وینځي چې مطلب صابون وسره استعمالي صابون ښه شي دی
د لاس وینځل سره د طبي ماهرینو په وینا د ډیرو بیماریانو مخنیوی کیږي خو که لاس ونه وینځل شي نو بیا د کوم رقم بیماریانو لګېدو خطر پیښېدای شي ډاکټر بغ زمان مشاد ریډیو ته داسې پوښتنه کړې
زه ډېر خلک یې نوم باتروم اټین کی بس را شام یو په لاس باندې واچي او بس روان شي کروټۍ خوري نوم زه ډېر خلک یې نوم کم مزدورکار خلک چې دی یاره ما خو مونږ کو مطلب دا غې نه پس لاس نین زما دا لاس چې کم دی نو منګه لکه مطلب دا په شواروس کې بلین ټرینل جراثیم چې دی هغه منګه خولې تاچو دا غي وجه دا چې منګه مطلب دا لاس نینځو بلا بیمارې نه چې سونه انفیکشن یا جراثیمی بیمارې نه دي نو دا مطلب دا منګه د لاس په وجه باندې زو هغه منګه خولې تا ورکو
د پاکستان په غټو هوټلونو او نورو ځینو هغه ځایونو چې لاس پکې وینځل کیږي صابونونه هم ورسره موجود وي خو په واړو خارونو او بیا په هوټلونو کې زیاتره دغه شان سہولتونه نه وي او یا ډیر کم وي لکه د شوقدر بازار په واړو هوټلونو کې صابون نو او عامه لیټرین کې هم صابون نو چې دغه هوټلونو والا او د لیټرین والا نه می پښتنه وکړه چې صابون ولې نه ساتي درته ویل چې په دغه اضافه خرڅ راځي نو بیا لاس وینځل د اسلام پرانا کراته مفتی بشیر خلوزو داسې بیان کړل
په شریعت کې په ځینې وختونو کې په لاسونو وینځل ډیر ټینګار شوی دی لکه د خوراک نه وړاندې د خوراک نه وروسته او د تشناب یا باتروم کارولو پس په حدیث کې راغلی دی چې ستاسو څخه څوک له خوبه راپاڅیږي نو خپل لاسونه دی په هیڅ یو لوښ کې نه اچوي تر څو چې درې ځله ونه وینځي څورلس سوه کاله لمخه اسلام د لاسونو د وینځلو امر ورکړی دی په دغه وخت کې د بکټیریا یا مایکروب هیڅ مفهوم او تصور نه و جدید ساینس ثابته کړې چې د لاسونو نه وینځلو د ډېرې ناروغیو لامل دی نو ځکه په دې حکم د عمل کولو سره کولی شو خپل ځان او نور خلک له خطرناکو ناروغیو څخه وژغورو
ډاکټر بغزمان زیاته کړه چې خلک د لاسونه خامخا وینځي خو د زنانو په لاس وینځلو زیات زور واچاو
چې تاسو باتروم کې خامخا ډېر ارزان صابون اده جامو صابون ولې نه دی هغه صرف ولې نه دی هغه مطلب بهستا خپل خوخه ده چې کم خامخ کیږي نو دغه شیز مطلب دا تاسو زما مشوره دغه تدا دا چې کم از کم 20 انفیکشس ډیزیز چې دی هغه زمنګ په دې معاشره کې ډیره کامن دي چای کې کامن د ماشوم په د پارا د ستونه دي زه دغه میندو تم کوم چې میندو تاسو چې ماشوم لا پي ور کوي مهرباني کوي تاسو خپل لاس وینځي تاسو خپل سینې وینځي
د لاس وینځلو په حواله داسې کومه کوټلې ډیټا د کومې ادارې لخوا خو نشته چې ګنې پاکستان کې څومره خلک د لاس نه وینځلو د لاسه د ناروغیو سره مخ شوي او یا به څومره خلکو ته دغه سهولت شته شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو داسی لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او